وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په تړاو جوړ شوی نظامی محکمې لستنه نظامی مسولین په سزا محکوم کړی دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویل نن به د ناتو غړي هیوادونه له اسلامي دولت ډلې ادایر سره د مبارزې په برخه کې نړیوال ائتلاف سره په یو ځای کېدو موافقه وکړي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے به نن د مانچستر بومي حمله پاړه د امریکا متحده ایالاتو د استخباراتي معلوماتو د خبرېدو پاړه ډونالد ټرمپ ته اندېښنه وکړي. دا خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له محمد حدیث پردې ستاسو اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهې د خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وی د سردار محمد داود خان پر روغتون په برید کې د وظیفوي غفلت له کبله لستنه ارشد پوزي مسولین په بند محکوم شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وی چې د غوند په رهبری شورا کې وروستي بدلونونه د شخصي سلیقو له مخې ترسره شوي دي. او د کندوز په ښار کې د دوو راکټونو د لګیدو لامل د خونځي او زده کوونکو وژل شوی او نه تنه ملکی وګړي ټپین شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی د سردار محمد داود خان پر روغتون په برید کې د وظیفوي غفلت له کبله لاستنه ارشد پوزي مسولین په بند محکوم شوي. د دفاع وزارت د وین مرسیال محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته ویل چې د وظیفوي غفلت له کبله د 12 تنو پاړه پرون د محکمې لمړنۍ حکم صادر شو چې 15 تنه په 2.5 کال بند، 15 نور په یو کال بند محکوم او دوه تنه خوشی شول. د نوموړي په خبره د طبي ملاتړ قومندان او مرسیالي د طبي ملاتړ د ارکان رئیس د طبي قومندانۍ د استخباراتو د ضد مدیر او د سردار محمد داود خان د طبي علومو د اکاډمۍ د استخباراتو مدیر هغه پوزي مسولین دي چې په بند محکوم شوي دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید له کبله 50 تنه ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. او په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وی تیر کال دغه وزارت په قراردادونو کې له 6 میلیارد زیات افغانۍ سپما کړې. دغه وزارت د مادي او لوجستیکي تامیناتو مرستیال غلام سخی احمدزینن په کابل کې یو خبري ناشته ته ویل چې د وی منظم کړنلارې لمخې په قراردادونو کې د اختلاس مخنی ولیده.
د دغه پالیسی او ستراتیژي د اختیار کېدو په نتیجه کې پروسه کال موږ وتونې دو چې په تدارکاتي روان کې له 6 میلیارد افغانۍ څخه زیات تصرفات ولرو.
خاغلی احمدزی هم دا شان ویل چې د فساد د مخنیوي په هدف په تر راتلونکو شاوخوا 2 میاشتو پورې د ملي وردو د ټولو منصوبینو وسلې ثبت او راجستر شي. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وی چې دغه ګوند په رهبری شورا کې وروستي بدلونونه د شخصي سلیقو له مخې ترسره شوي دي. دغه شورا غړي عبدالکریم هاشمي نن په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې په وروستیو بدلونونو کې د جمعیت اصول تر پښو لاندې شوي. قدرت محورونو د جمعیت قاعدې ته نه پاملرنې سره د شخصي سلیقو له مخې د رهبری شورا غړي په غیر قانوني توګه انتخاب کړي دي. سمو دا وړاندې د جمعیت ګوند خبر ورکړ چې د اصلاحاتو په موخه د دغه ګوند د رهبری شورا د غړو لیست له نه تنو څخه 4 تنو ته لوړ کړی دی. وروستی خبر د کندوز په ښار کې د دوو راکټونو د لګیدلو له امله د خونځي او زده کوونکو وژل شوی او نه تنه ملکي وګړي ټپین شوي. د شمال ختیځ زون د قومندانۍ وایند محفوظ الله اکبري خبر اعلان ته ویلي چې یاده پیښه نن سهار د کندوز ښار د کاسانی په کوڅه کې رامنځته شوې ده. د ښاغلي اکبري په خبره یاد راکټونو طالبانو د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په ښار توغولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کورني خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه سفي الله ستانکزي چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل نن به د ناتو غړي هیوادونه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال اعتراف سره په یو ځای کېدو موافقه وکړي. هغه دا خبره نن په بروکسل کې د ناتو غړي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړه.
We will agree an action plan today on how to step up NATO's efforts fighting
دوی موږ به نن د عمل په یو پلان موافقه وکړو چې له تروریزم سره د مبارزې په هڅو کې ناتو څنګه مخته ولاړ شي. د عمل په دغه پلان کې ډېری برخې موجود دي. یو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې، له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کیدل دي. خغلی سټولټنبرګ وویل که څه هم دا پلان په عراق او سوریه کې د ناټو جنگي ماموریت نه برابروي، خو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناټو سازمان غښتلی پیغام وړاندې کوي. د نن ورځې په غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه ډونالډ ټرمپ هم پکې برخه اخلي، د ناټو په مالي لګښتونو او له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ټینګار کړی چې د ناټو سازمان له اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې په برخه کې د تشپیتو هیوادونو په نړیوال ائتلاف کې دایمي غړیتوب واخلي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د مانچستر بمی حمله په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو د خبرېدو په اړه ډونالد ټرمپ ته اندېښنه وښي. دا خبر بی بی سی خپور کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په بروکسل کې د ناټو سازمان په سرمشري ځکه سره ګوري. د بریتانیا پولیسو اندېښنه ښودلې چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا استخباراتي معلوماتو خبرېدل به د هغه شکمن بم جوړونکو لټون زیانمن کړي چې لا هم په تخته بریالی ده. بی بی سی پرته له دې چې سرچینه وښي خبر ورکړی چې د مانچستر د حملې پلټونکو پولیسو له امریکا متحده ایالاتونو سره د معلوماتو شریکول بند کړی دي. د برتانیې چارواکو د دغو څرګندونو رسمي تایید نه دی شوی. د برتانیا په مانچستر ښار کې د ځان وژونکي برید کوونکي سلمان عبیدی د نورو ممکنه ملګرو د موندنې لپاره د لټون عملیات لا هم دوام لري. په بمی حمله کې چې د مانچستر په ښار کې د دوشنبې په شپه وشوه 22 کسان وژل شول او 18 نور ټپیان شول. ډېری مرګ ژوبله ماشومانو ته اوښتې ده. روسی چارواکي وایي د سایبریا په مینوسینسک ښار کې د یوې ورځپاڼې مدیر مسؤول په ډزو وژل شوی دی. چارواکي وایي کېدای شي هغه د خپل کار په تړاو وژل شوی وي. د سایبریا په کراسینورس کرای کې د تحقیقاتو د یوې ډلې ویاند اولګا دیګید ویلي د ورځپاڼې د مدیر مسؤول دیمیتری پوپکوف مړی پرون شپه ناوخته د هغه لکور په مینسوینسک ښار کې په داسې حال کې موندل شوی چې په بدن یې د زیاتو ډزو ټپونه ښکارېدل. تحقیقاتي ډلې د پوپکوف د وژنې د دلایلو د راټولولو لپاره قضیه پرانیستې او یوه پکې د هغه د حرفي کارونو مسله هم ده. د رسنیو مدافع ډلو ویلي په روسیه کې هغه ژورنالیستان چې په لویه او وړه کچه په چارواکو پسې رپورټونه جوړوي په ځان د حملې خطر قبلوي او باید هغه کسان محاکمه شي چې دا ژورنالیستان وژني یا یې ځوروي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نیویارک میشتې کمیټې ویلي په روسیه کې له 1992 میلادي کال راهیسې د 2 هدفي وژنو په شمول 50 ژورنالیستان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند وایي د امریکا د ولسمشر هغه پیشنهاد چې د ملګرو ملتونو ادارې مالی مرستې به کموي د دې سازمان د کار دوام ناممکن کوي. سټیفن دجارک دا خبره پرون وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی چې د ډیپلوماسۍ او نورو مرستو په برخه کې د امریکا مصارف یو پر درې مراکم یعنی 19 میلیارد ډالر ته کم شي. له دې سره به د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې د ماموریت مصارف 1 میلیارد ډالر ته کمیږي. د نورو نړیوالو سازمانونو بودیجه به هم 40% کم شي. د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند دوجاری کوویل د بودیجې دغه کمښت په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو د کار دوام ناشونی کوي، لکه د سولې، د غښتلتیا، انکشافي برخو، په بشري حقونو او بشري مرستو په برخه کې. خو په دې برخه کې نهایي تصمیم د کانګرس په لاس کې دی. مخکښو سناتورانو لاله مخکې ویلي د ولسمشر ټرمپ د دې شدید سپما ملاتړ نه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حمله په تړاو جوړ شوی نظامی محکمې 10 کسان په سزا محکوم کړي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري
پرون زمونږ لومړنۍ محکمه وه. په محکمه کې فیصله وشوه 3 نفرو ته یو کال د قتی حبس ورکړل شو. یو کال د دین علاوه 15 تنو ته دوه کاله تنفیزي حبس ورکړل.
دا خغلی وزیری په څرګندونو یو رپورت لرو. دا بام واوري چې وی باوري افغان امنیتی سرچینې ویلي د تختول شوی فنلندۍ میرمنې د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي. نوموړي ویلي دا سیخکاری چې دا به یوه تروریستي پیښه وي نه جنایي پیښه. اخوا د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان وایي چې د دې ولایت مرکز او لوري پرتو سیمو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. خو د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی بیا ازادي راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې وضعیت د سمون خواته ځي. پکتیا ولایت کې د امنیتي ځواکونو په مابین کې ډېر خام غږی وجود لري.
دا پکتیا د وکیلانو او ولسونو په شکایتونو ریپورت او په جواب کې د خغلی عبدیانی سره چې په دې ولایت کې د امنیه قومندان دی مرکل د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې له کوټې دوه چینایان تختول شوي چې تر اوسه د تختونې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. د مصر او بحرین هم له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره د قطر د الجزیره چینل د ویبسایټونو په بندولو کې لاس یو کړی. دا موضوعات په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو کور کلی پروګرام هم له یاده مباسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د حمله په تړاو جوړې شوې نظامی محکمې لس کسان چارواکي په سزا محکوم کړي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر وایي چې په دې کسانو کې د طبي ملاتړ قومندان، د طبي ملاتړ ارکان رئیس او د استخباراتو مدیران شامل دي، خو شپږو نورو تورنو کسانو برأت حاصل کړي. یوسف خان صدران هم د اوس کابل په سټوډیو کې نور تفصیل ترې اورو.
لډیرو انتقادونو او انتظار وروسته بلاخره لمړنۍ نظامی محکمې په سردار محمد داود خان لوختون د شوی بریټ پټړاو هغولس کسانو ته د بند سزا واورول چې په وظیفوي غفلت تورن وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دا کسان د وظیفوي غفلت د چړلو په خاطر د جوړ شوی کمیسون لخوا په ناغړی تورن شوی وو چې 13 ورځې په جزا محکوم شول.
پرون زمونږ لمړنۍ محکمه وا په محکمه کې فیصله وشو درې نفرو ته یو یو کال د قتی حبس ورکړل شو. یو یو کال د دین علاوه 15 تنو ته دوه دوه کال تنفیزی حبس ورکړل شو. د دې ترڅنګ دوه نفر په یو نیم کال تنفیزی بند محکوم شو. د دې ترڅنګ شپږ نفرو برات حاصل ک چې دوی مسولیت نه درلودو، اسناد موجود نه و.
ښاغلی وزیر وایي چې په دغو کسانو کې د دیپی ملاتړ قومندان عبدالبکار، د دیپی ملاتړ دارکان رئیس صلاح الدین، د طبي ملاتړ مرستیال رسول محمد، د روغتون د استخباراتو مدیر میر احمد، د طبي علومو اکاډمۍ د استخباراتو مدیر ظفر خان او ځینې نور مسؤلین شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه وسلول کسان چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شول او د لسګونو ټپیانو تر څنګ 50 کسان ووژل. له دې پیښې وروسته د ملي شوراغړو او د چارو څېړونکو حکومت تورن کړ چې داسې حمله د نظام د نن له مخالفینو سره د مرستې له امله عقیدی شي. افغان حکومت د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه وټاکل چې د ښاغلي وزیر په وینا د هغو کسانو په اړه له هم پلټنې روانې دي تر څو پیدا کړي چې په دې پیښه کې د چا لخوا له وسلوالو سره مرسته شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د پریکړو ته په کتو حکومت له هم په مصلحتونو تورنوي، وایي چې په وظیفوي غفلت محکوم او د وسلوالو سره مرسته کوونکي کسان باید له دې زیاته جزا وویني. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي حاجی سخی مشوانی ازادي راډیو ته وویل د استناف محکمې ته ښیي چې په دې پریکړه لا غور وکړي.
بل هیواد د ملي خیانت په دغه باندې تورن خلک په یو کال او دوه کال او درې کال سزا باندې د ښیي چې هغه وظیفایي غفلت کړی دی. ما په فکر باندې دا د افغانستان ولس ته د منلو وړ نه ده. دا یو تامل شي چې دوه کال او درې کاله نو هر سړی چې سیاسي مفکوره لري او د یو نظام خلاف وي هغه دوه کاله او درې کاله بند ته غاړه ږدي خو خپل هدف ته ځان رسوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول محکوم شوي کسان د استناف حق لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت د 209 شاین قلو اردو باندې هم د شوي حمله په تړاو خپل پلټنې په چټکۍ سره مخ ته وړي او ډیر ژر به نتیجه لول سره شریکه کړي. یوسف زادران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له آزادۍ راډیو اورئ.
یوه باوري افغان امنیتي سرچینه وایي چې د تختول شوې فنلندۍ میرمنې د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي. دا سرچینه د نوم د نښودلو په شرط د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو په بېلابېلو ځایونو کې 15 ځله عملیات شوي خو لاسته راوړنې یې نه لرلې. د تېرې شنبه په شپه نامعلومو وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ دارالامان سیمه کې پر یو میلمستون حمله وکړه چې یوه جرمنۍ میرمنې ووژله او یو بله فنلنډۍ میرمنې له ځان سره یوړه. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د تختول شوې میرمن د خلاصون او د تختونکو د موندنې په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان امنیتی بنسټونو یو باوري سرچینه وایي چې په کابل کې د یوې جرمني میرمن د وژنې او د یوې فنلنډۍ ښځې د تښتولو پیښه جنایي نه بلکې یو تروریستي عمل دی. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د مجرمینو د نیولو او فنلنډۍ میرمنې د خلاصون لپاره د دوی عملیات روان دي. سرچینه زیاتوي چې تر اوسه دوی په 50 ځایونو کې عملیات کړي خو لاسته راوړنې یې نه درلودي او لا هم د نوموړې بهرنۍ میرمنې د موندنې په هدف عملیات روان دي. د تیرې شنبې په شپه ناپیژند وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ درلامان سیمه کې پر یو مېلمستون حمله وکړه. یوه جرمنۍ میرمنې ووژله او د یو افغان ساتونکي سر یې غوڅ کړ. د دې تر څنګ برید کوونکو یوه بله فنلنډۍ میرمن ژوندۍ له ځان سره اووړې ده. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د تښتول شوې میرمنې د خلاصون او د تښتونکو د موندنې په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توان سره څومره چې ژر کېدای سي تښتول شوې بهرنۍ میرمن د تښتونکو له منګولو ژوندۍ راخوشې کړي.
او په دې کې داسې اقدامات وکړي چې هغه وکولی شي چې دغه کوم خارجي چې اختتاب شوی بېرته په سلامت توګه بېرته لاسته راوړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې بهرنیان تښتول کېږي، بلکې د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د افغان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان د کابل د دارالامان په سیمه کې داسې محل وتښتول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان وو. د چارو کارپوهان په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې پر بهرنیانو حملې د افغانستان په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان دا مهال په بهرنیو مرستو ولاړ دی او د مرستندویو موسسو پر کارکوونکو حملې به د دوی مرستې او همکارۍ زیانمنې کړي.
هېواد لن پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ دی. که داسې وي چې دا مرستندویان یا دا بهرنیان هدف وګرځي، په یقین چې دا به د افغانستان لپاره په اقتصادي ساحه کې هم په سیاسي او پوځي ساحه کې ښې پایې ونه لري.
ښاغلی عریض په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت او ژوند د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې د ځای په اړه له افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې د کابل ښار د امنیت او اوسېدونکو او په ځانګړي ډول د بهرنیو مرستندویو موسسو د کارکوونکو خوندیتوب یې مسؤلیت دی او په دې برخه کې هڅې کوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0999 اته 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
افغان چارواکي وایي افغانستان د راتلونکو طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو د بیا رغولو لپاره جدي اړتیا لري. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې هر کال د طبیعي پیښو له کبله ډیر ځاني او مالي زیانونه ګالي. چارواکي وایي د دې خطرونو د پیژندلو په هدف یې ځینې پروګرامونه پیل کړي، خو وایي کلونه وخت نیسي چې دا ستونزه راکمه شي. فریبا ظاهر په استودیو کې دا او نور جزئیات لدی اورو.
که څه هم د افغان چارواکو په خبره افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ظرفیتونو ته وده ورکړې، خو په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې افغانستان د ډیرو پیاوړو زلزلو، سیلابونو، ځمکې ښویدنې او نورو طبیعي پیښو سره د لاشې مقابلې لپاره اړتیا لري چې خپل اساسي بنسټونه په سمه توګه ورغوي. ویس احمد برمک د طبیعي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د یوه کنفرانس په څنډو کې ویلي چې په افغانستان کې د سړکونو، ترانسپورټي سیستم، اوبو لګولو، تعلیم او د روغتیایي چارو وده د دې هیواد له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی برمک ویلي ټول هغه بنسټونه چې موږ جوړ کړي دومره پیاوړي نه دي چې د بیلابیلو پیښو په وړاندې که هغه طبیعي دي که امنیتي مقاومت وکړای سي. دوی وایي سره له دې چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر خپلو بنسټیزو کارونو ډېرې پانګونې کړې دي، خو د دغو بحرانونو اغېز د دې سبب شوی چې افغانستان ته ډېر اقتصادي زیان ورسېږي. ښاغلی برمک تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د یو داسې پروګرام د پایلې یادونه کړې وه چې وایي شایي ریو کال پر په افغانستان کې د خطرونو سیمه او دولونه و پیژندل سي او بیا به د مخنیوي پر لارو چارو کار وسي.
کار شروع ده اوس کار ده ده ترتیب ده برنامه ترتیب اولو ده دیزاین و دمرل اوس آغاز شده. یعنی که خدای وغاری چه پراتلین که شپک میاشت که یعنی نهایتا یو کال بعد انشالله مونگه کولش چه یو برنامه جامع برنامه اولو چه ده طول افغانستان باید ده طبیع خطرات و پرتباط باید مکمل ده خطرات شناسایی شی که داشت پا پنزه راتلین که پنزه کاله که لس کاله که بیا آیستا آیستا او ده تدجیب پا شکل افغانستان ده انواع خطرات چه واسه افغانستان ده خلق جوان ده خلق ده معیشت و ده زرایه و وسائل او ده افغانستان ده فیزیکی سرمایه چه ده سرکون دی ده نور زیبنهی پروژه او سرمایه چه منگل رو ده طول واسه تهدید لانده ده.
د نړیوال بانک په راپور کې چې د طبیعي خطرونو په اړه خبر کړی و راغلی په هغه ودونو کې چې دوه په دریمه برخه یې بېوزلې کورنۍ دي طبیعي خطرونه کولی سي اسې پذیری او بېوزلي لا نور هم ډېره کړي. د دې راپور له مخې سیلابونه تر ټولو ډېر مقرر خطر دی چې هر کال د 450 میلیونه ډالر په ارزښت زیان رسوي او د زلزلې زیانونه په کال کې 80 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور له مخې له 1980 کال راهیسې څه باندې 60,000 کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي چې نیمایي یې د 1990 کال راهیسې د زلزلو له کبله مړه شوه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي هیواد یې د تیرو دوو کلونو پرتله د پیښو د خطرونو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري، خو زیاتوي چې دا په دې معنا نه ده چې افغانستان د بېلابېلو ناورینونو په مقابل کې په ستراتیژیک او مسلکي ډول مقابله وکړای سي. د طبیعي پیښو د خطرونو سره د مقابلې په اړه د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس چې تر جمعې پورې به دوام وکړي له تیرو 15 کلونو راهیسې تر ټولو لویه غونډه ده چې له حکومتونو غواړي تر 2030 میلادي کال پورې له طبیعي پیښو څخه د انسانانو د مړینې او اقتصادي زیانونو په سطح کې د پام وړ کموالی راولي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د پکتیا ولایت د شورا وکیلان وایي چې البته د ولایتي شورا وکیلان وایي چې د دې ولایت مرکز او لوري پرتو سیمو امنیتي وضعیت مخ پر خرابیدو دی او مرکز ګردیز خار ته پړیرو نږدو ساحو کې خلک تګ راتګ په ډاډمن ډول نشي کولی. خو د پکتیا امنیتي چارواکي دا خبرې نه مني او وایي چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې ډېرې بریاوې لرلې. نور حل سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان وای په دې ولایت کې امنیتی ساحه د ښار تر څلورو خواو پورې محدوده شوی او هیڅوک نشي کولای له ښار څخه په څلورو خواو په 10 کیلومترۍ لرې ساحه کې ډاډمن سفر وکړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
زرمت خو ډېر لږ دی نښته خټاوې طرف ته ابراهیم خیلو ته دا خپل د ګردیز مربوط دی. ابراهیم خیل د ګردیز مربوط دی، خټاوه د ګردیز مربوط ده، د ولسوالۍ مربوط نه دي. ول څوک نشي کولای ساحو ته لاړ شي. همدغسې په دې خوا باندې میلن طرف ته، زاوو طرف ته نشي کولای څوک لاړ شي، او دغه خوا ته نشتی کوټ طرف ته دغو طرفو ته مثلا څوک نشي تللی، او هغه څوک نشي تللی چې هغه په دولت کې وظیفه لري، دولت کې یو چارواکی ده. نور خو هم خلک گشت گزار کولای شي.
نوموړی په پکتیا کې نسبي امنیت د ولسونو قومي تړونونه ګڼي. وایي که چېرته د ولسونو ترمنځ همغږي او قومي تړونونه نه وای شته، امنیت به هم نه وای موجود. یو ځل بیا قادري:
دا اوس هم ډېر نسبي امنیت چې دغه د دولت نه بلکې قومونو یو جوړښتو په اساس باندې راغلی او د هغه په حساب باندې پایده ولاړ ده. کینی دولت د دغو منصبینو په وجود کې داسې حکومت نشي راتللی.
د ولایتي شورا نور وکیلان هم امنیتي وضعیت څخه شکایت لري او دوه ځله یې په تېرو دریو میاشتو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په موخه خبري ناستې بللې دي. خو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی دا خبرې نه مني. وایي
دا کومې ساحه چې تاسو نمونه واخیستې دا د ښار په هومه کې دي او د ښار نه تقریبا 15 کیلومتره تر 40 کیلومتره تر 2 کیلومتره پورې مسافه لري. په دغه ځایونو کې موږ په دغه تیر میاشت کې ډېر قوي عملیاتونه ترسره کړو. نو زموږ ځواکونه هیڅ کې د دشمن سره مخامخ نه شو. نو دشمن هلته قرارګاوې نه لري، دشمن هلته منظم جبهات نه لري. نو غلچکی حملې کوي. تاسو ته بهتر معلوم ده چې غل همیشه د پولیس نه دوه ګامه مخکې. نو دوی د بعضو موټرسایکل په واسطه باندې د شپې د تیار نه استفاده کوي. د بعض د دنه چې دغه لارې ټول سبل عبور دي استفاده کوي او ځي کې مین پټ کوي. نور په دوامدار شکل دغه ځینو قابل د تهدید نه دي او دلته همیشه زموږ امنیتي ځواکونه او پوستې وجود لري او د خلکو ډاډمن امنیت نشي.
د زیاتوی په دې ولایت کې د ډډمن امنیت راوستلو په موخه جدي اقدامات کړي دي، خو بیا هم یو شمیر وسلوال په ښار او لرو پرتو سیمو کې غلچکي بریدونه ترسره کوي چې د مخنیوي لپاره یې کشپي ارګانونه په هڅو کې دي. قمندان عبدیانی وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د امنیت د ښه والي په موخه په ټوله پکتیا کې تر سلو پورې د سړک غاړې بمی چاودنو مخه نیولې او ماینونه یې خونسا کړي دي.
تر سلو ماینونو پورې چې دشمنان همیشه د ماینونو استفاده کوي، مونږ کشف کړي، خونسا کړي دي، یو مقدار اسلحه، یو مقدار مهمات خفیفه او ثقیله سلاحګانو لاسته راغلي دي. یو تعداد مشکوکین او مزنونین چې په محل کو نیول شوي دي. فعلا وضعیت د سمون خواته ځي، وضعیت فل خدای د خدا.
د امنیتي وضعیت د خرابوالي دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز څلورو خواوو او ښار کې ادبي وژنې او د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي رادیو په خبرونو کې هم ګڼ ژوندۍ بحثونه لرو چې تاسو لکه د ازادي په صفو کې تر شنه اسمان لاندې او نور شي وخت په وخت تاسو پکې کولای شئ چې له میلمنو سره، له چارواکو سره خپل نظرونه شریک کړئ او له هغوی څخه پوښتنې وکړئ. نن د افغانستان په وخت د مازیګر له 3 نه تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې خبرونه خپرېږي چې تاسو پکې برخه اخیستلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا کوټی دوه چینایان تختول شوی چې تر اوسه یې د تختول مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي دغو چینایانو چې یو ښځه یو سړی دی په کوټه کې په یوه اکاډمۍ کې چینی ژبه تدریس کول او له اوږدې مودې په کوټه کې اوسېدل. په اړه یې بارکوال میخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ماسپښین د کوټه ښار په جناح ټاون سیمه کې 3 تنه چینایان چې 2 ښځې او یو سړی وو بازار ته په سودا پسې راوتلي وو او له هغه ځایه بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې په یوه موټر کې سپاره کسان ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې د دوی د تښتولو هڅه وکړه. پولیس وایي هلته څیرمه یوه سړي د دغو چینی اتباعو د خوشې کولو هڅه وکړه، خو وسلوال کس هغه په پښه وویشت چې په دې حال کې یوه چینی مېرمنه د وسلوالو له منګولو خلاصه سوه، خو یوه ښځه او یو سړی یې له ځانه سره په موټر کې نامعلوم ځای ته وتښتول. د وسلوالو له گولو د چنای اتباو د خوشی کوونکی عبدالظاهر ورور رسنیو ته وویل ورور می دفتر ته روان و، مخته په موټر کې د ناستو کسانو ترمنز منګولی وی. ورور می له موټر ورکشته سو یاو د دغو کسانو د ترشتونې مخه نیولې. هغه ته ویل چې دا کسان ولی په زور موټر ته خېژوي. هغه ورته ویل چې موږ د پولیسو د استخباراتي ادارې کسان یو. ورور می ورته ویل چې کدا سوي نو خپل کارډونه راښکاره کړی. تر دې منز یو سړی راکشته سو یاو زما ورور پر پښه وشتل یاو تشتیدل دي. د کوټې د پولیسو یو مشر اعتزاز ګورایا رسنیو ته وویل چې دغو تښتول سوي چینایانو له څه مودې راهیسې په کوټه کې د ژبې ورښولو په یوه اکاډمۍ کې چینی ژبه ورښووله او د ښار په جناح ټاون سیمه کې یې استوګنه کوله. وایي دوی به د کوټې ښار سیمه ییزې جامې اغوستلې، خو د چهارشنبه په مازدیګر نامعلومو کسانو د وسلو په زور وتښتول چې تر دې مهاله یې لا د دوی د تښتونې په تور څوک نه دي نیولي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالا زهري د دې پېښې په تړاو د اړوندې سیمې دوه پولیس افسران ماتل کړي او د چینی اتباعو د تښتونې پیښه د دوی غفلت بللی دی. د تښتول سوي چینایانو د تښتونې هدف څرګند نه دی او نه یې هم تر اوسه چا د تښتونې مسؤلیت منلی دی. هلته په اسلام آباد کې د چین سفارت هم دا پیښه تایید کړې او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د بلوچستان له حکومت سره په تماس کې دي او د خپلو اتباعو د راخوشي کولو لپاره ګړندۍ هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې وروسته له هغه چې د چین ولسمشر شي جن پینګ له پاکستاني صدر اعظم نواز شریف سره د چین ګوادر اقتصادي لارې تړون لاسلیک کړ، تر هغه وروسته په ګوادر بندر کې زیات شمېر چنایان د پروژې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت سول او ورسره سم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د چینی ژبې د زده کړې کورسونه هم پیل سول چې په دې لړ کې یو شمیر چنایان په کوټه کې هم چینی ژبه ورښیي او دا لومړی ځل دی چې له داسې پیښې سره مخامخ سول.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو وخت دوه نیمې بجې شوې. صفی الله ستنکزی په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په برید کې د وظیفوي غفلت له کبله لس تنه لوړپوړي پوځي مسؤلین په بند محکوم شوي. له دې ډلې د قاضي د پریکړې له مخې 15 تنه په 2.5 کاله بند او 15 نور په یو کال بند محکوم شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي د دغه ګوند په رهبری شورا کې ورشتي بدلونونه د شریق د شخصي سلیقو له مخې ترسره شوي او د جمعیت اصول تر پښو لاندې کړي دي. د کندوز په ښار کې د دوه راکټو د لګېدو له امله د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی او نه نور ملکیان ټپیان دي. د ناټو سازمان سرمنشي یان ستولټنبرګ وویل نن به د ناټو غړي هیوادونه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کېدو موافقه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د مانچستر بمی حمله په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو د خبرېدو په اړه جنرال ټرمپ ته اندېښنه وښي. او روسی چارواکی وایي د سایبریا په مینوسینسک ښار کې د یوې ورځپاڼې مدیر مسؤول په ډزو وژل شوی دی.
دوستانو اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له مرزی احمد زیاور.
تاکل شوی چې سبب کابل کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شي. د اقتصاد وزارت ویان سهرا بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان د سکتوري وزارتونو یو شمېر چارواکي افغانستان ته راغلي او له افغان چارواکو سره د دغه تفاهم لیک پر تخنیکی لارو چارو خبرې کوي. د دغه تفاهم لیک له مخې افغانستان او تاجکستان د سوداګرۍ، د اوبو او انرژۍ د تنظیم او ریل پټلۍ په اړه په ګډه کار کوي. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالي ښځې له افغان حکومت نه غواړي سو د دوی لاسي صنایعو او کورنۍ تولیداتو ته د کورنۍ بازارونو ترڅنګ نړیوال بازارونه پیدا کړي. دغو ښځو نن په کابل کې خپل لاسي صنایع په یو دوه ورځني نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړل. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیوالو ښځو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې د دې ډول نندارتونونو جوړول د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د معرفي او بازار موندنې لپاره ښه فرصت دی.
د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازارونه پرانستل د دې لامل کیږي چې د ښځینه سوداګرو سره په بازار موندنه کې مرسته وشي، ځکه موږ دوی خلکو ته معرفي کوو.
په کابل کې د کلیوالو ښځو دوه ورځنی نندارتون نن پرانستل شو چې په دغه نندارتون کې د هرات، بلخ، کندهار، بامیان، پروان او ننګرهار ولایتونو د کلیوالو ښځو لاسي صنایع په 350 غرفو کې ننداري ته وړاندې شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجو او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلويخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وس هم د سیمه او نړۍ یو بل مسله راخلو. مصر او بحرین هم له سعودي عربستان او متحده عربي امارات سره د قطر د الجزیرې چینل د ویب سایټونو په بندولو کې لاس یو کړي. د هیوادونو وروسته تر هغه دا غم واخیست چې د چهارشنبه په ورځ د قطر رسمي خبری وی پاڼه حق شو او د دې هیواد د امیر په حواله یې داسې خبرونه خپاره کړل چې د عربي هیوادونو ترمنځ یو نوی جنجال پورته کړ. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د قطر رسمي خبری ویبپاڼې چې د دې هېواد د مقاماتو په وینا د چهارشنبې په ورځ حق شوې وه داسې خبرونه خپاره کړل چې د عربي هېوادونو ترمنځ یې یوې نوې شخړې ته لمن ووهله. د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هېواد د امیر شیخ تمیم بن حمد په حواله د یو جالي خبر په ترڅ کې لیکلي چې ایران یو اسلامي قوت دی او د ایران پر ضد درېدل غیر عادلانه دي. په دې خبر کې دا هم راغلي چې قطر له اسرائیل، ایران او متحده ایالاتو سره ښې اړیکې لري او دوحه د حماس ډله د فلسطینیانو اصلي استازي بولي. که څه هم د قطر حکومت سمدستي دا خبرونه رد کړل او اعلان یې وکړ چې د دې هېواد رسمي ویبپاڼه حق شوې ده، خو د سعودي عربستان سټلایټ خبري چینلونو او مطبوعاتو بیا ټوله ورځ دا موضوع تعقیب کړه. د نوي جنجال یو ځل بیا د عربي هېوادونو ترمنځ د درې کاله پخوانۍ شخړې د بیا پورته کېدو په اړه شکونه او اندېښنې پیدا کړې دي. هغه مهال یو شمېر عربي هېوادونو د ایران او اسلامي سخت دریځو ډلو په اړه د قطر د پالیسیو په اړه د شک څرګندولو له امله له دوحې څخه خپل سفیران بللي وو. هکرانو نه یوازې د قطر رسمي ویبپاڼه بلکې په ټویټر هم د قطر د چارواکو اکاونټونه هک کړل. د چهارشنبې د ورځې په ټویټونو کې چې وروسته بیا پاک شول د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوي وو چې یو شمېر عربي هېوادونه د قطر پر ضد دسیسې جوړوي. د قطر د حکومت ارتباطاتو د ادارې مشر شیخ سیف بن احمد د چهارشنبې د ورځې په پای کې په یو اعلامیه کې ویل چې د حق کولو د دغو پیښو په اړه پلټنه پیل شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د قطر د رسمي خبري اژانسونو او د چارواکو د ټویټر پاڼو د حق کولو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. الجزیره خبری چینل چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې ویلي چې په مصر، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د دې چینل د یو پاڼو د بندېدو موضوع څاري. سعودي عربستان او د خلیج یو شمېر هېوادونه د مصر له اخوان المسلمین او فلسطینیانو له حماس ډلې څخه د قطر په ملاتړ سخت انتقادونه کوي. قطر دا ردوي چې ګواکې دا هېواد د سخت دریځو ډلو تر شا ولاړ دی، خو دا هېواد د حماس ډلې چې د غزې په تړه کنټرول لري اساسي تمویلونکي بلل کېږي. قطر دغه راز له 2012 میلادي کال را په دې خوا د حماس د جلاوطن سیاسي مشر خالد مشال کوربه دی. یو شمېر لویدیځ چارواکي دا تور هم لګوي چې قطر په سوریه کې د القاعده د یوې څانګې چې یو وخت جبهه النصره نومېده مالي ملاتړ کوي.
خبریاست په تیرو برخو کې مو د لیتیم د استفادې په مواردو خبرې وکړې او وویل شول چې په صنعت کې له دې مادې زیات کار اخیستل کېږي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې دا ماده پکې پریمانه موندل کېږي او ویل کېږي چې ممکن په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي. د افغانستان لپاره د لیتیم پر اقتصادي ګټو د ډاکټر محمد تنها نظر اورو.
ډېر زیاتې اسانتیاوې لري، ډېر زیات کمپنۍ هلته زړه ښه کوي چې ولاړ شي، نو هغه مونوپولیزم له بای نه دي که یوه کمپنۍ یو په یو داوطلبي کې یو قیمت ورکوي، که کمپنۍ لس شلي نو طبیعي خبره ده چې ځینې وخت عین قیمتونه نیمایي ته راځي. او متاسفانه افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېرې زیاتې کمپنۍ نشته چې دې ته زړه ښه کړي چې په داوطلبي شرکت وکړي. موږ بده تجربه د لوګر د عینک درلودلې چې چینایي کمپنۍ هغه نیولې وه، ولی ویل چې موږ به د ریل پټلۍ جوړوو حتی دې سیمې ته، خو اخر کې امنیتي مشکلاتو، کلتوري مشکلاتو، د قوانینو کې یو څه ستونزې دې ته اړه کړه چې کمپنۍ اوس بیخي تقریبا کار بند کړم.
حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجېږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کېږي.
څېړنې ښیي چې د افغانستان د طبي زیرمو د غیر قانوني استلو عواید د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفانو او نور وسلوالو ډلو مالي حسابونه ته ځي. ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د هیواد د قانونو د استخراج له پلانولو مخکې باید د امنیت د ټینګښت لپاره اغیزمن پلان عملي شي. د افغانستان پر طبي زیرمو د څار کورنۍ او نړیوالې ادارې هم وایي تر دې چې د قانونو ګټه د تروریستي او خپل سر وسلوالو ډلو لاسته ورشي خده چې هیڅ کار پرې ونه لرل شي. احمد تکل په دې اړه یو تفصیلي ریپورت دروري، ورپسې کور کلی پروګرام له یاده مباسي.
د افغانستان د اساسي قانون د لومړي فصل په نهمه ماده کې راغلي چې
کانونه او نور طبیعي زیرمه او لرغونی آثار د دولت ملکیتونه دی او ساتنه او اداره د قانون لمخه تنظیمیږي. خدا اوس حتی چارواکی هم نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبیعي زیرمو عواید د دولت د خزانې پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمه ایزو زورواکو جیبونو ته لویږي، ځکه د دولتي واکمنۍ د ساحې له کمیدو سره پر کانونو او طبیعي زیرمو د دولت کنټرول هم محدود شوی دی. د دې غیر قانوني ډلو حسابونو ته د افغانستان د طبیعي زیرمو د عوایدو ورتګ له یوې خوا د عامو افغانانو شتمني زورواکو ته په لاس ورکوي او خلک نور هم بېوزلي کوي، او له بلې خوا نه یوازې د هغه دولت د حاکمیت ساحه لا محدودوي چې د تېرې یوې نیمې لسیزې بې ثباتۍ او جګړو له کبله کمزوری شوی، بلکې دا وسلوالې ډلې نورې پیاوړې کوي او د نورو جګړو لپاره ځواک ورکوي. د نړیوال شاهد یا ګلوبل ویټنس غیر حکومتي ټولنه چې په لندن او واشنگتن کې مرکزونه لري په نړۍ کې د طبیعي زیرمو له استخراج سره د جګړې، بېوزلۍ او فساد د اړیکو د له منځه وړو په برخه کې کار کوي. د ټولنې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا د طبیعي زیرمو د ایستلو په اړه هم څېړنې کړي. د دې ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل ستیفن کارتر وایي د کانونو د غیر قانوني ایستلو له درکه میلیونونه ډالر د افغانستان د خلکو له لاسه وځي.
The exact scale of the losses is hard to say, but it's really substantial.
د زایستو پیسو اټکل سخت کار دی، خو حقیقت دا دی چې د پام وړ دی. مثلا په بدخشان کې زموږ مفصلو څیړنو وښوده چې حکومت خورا زیاتې پیسې له لاسه ورکړي، که څه هم موږ یې دقیق اندازه نسو ښولی، خو روښانه خبره ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان خلکو د اداري فساد، د ظرفیتونو د کمښت او څار د نشتوالي له کبله لسګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکړي دي.
بدخشان د طبیعي زیرمو زیاتې سرچینې لري. لاجورد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همداراز سره زر هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې ایستل کیږي. د بدخشان ولایت چارواکي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د قیمتي ډبرو د ایستلو راپورونه تاییدوي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالملک، شریف او امام په نوم جهادي قمندانان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د مرکز فیض آباد په 200 کیلومتری کې د یومګان او جرم د ناامنه ولسوالیو ترمنځ په کران او منجان کې د وسلوالو طالبانو په مرسته د لاجواردو کان باسي. د ښاغلي بیدار په وینا طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډېرې طبیعي زیرمې لري. نوموړی وایي د ملي امنیت شورا له مکتوب سره سره چې د بشپړ امنیت د ټینګښت تر وخته د قانونو پر ایستلو د بندیز سپارښتنه کوي، بیا هم په ځینو هغو سیمو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری دی او یا د طالبانو په ولکه کې دي د قیمتي ډبرو کانونه او سره زر په غیر قانوني ډول ایستل کیږي. نوموړی زیاتوي مافیایي کړۍ په لوی لاس د بدخشان ځینې سیمې ناامنه کوي څو قانونه وباسي.
د دې نه په استفاده علاوه له دې نه چې دا محلي قمندانان په اصطلاح چاپ شول، پیسه دار شول، مطرح شول، ډېرې اصلي وخت د معدن نه د دفاع په خاطر طالبان هم د دې نه بهرمن شول، په غیر مستقیم ډول روسیې په مستقیم ډول په هغوی باندې فشار راوړی چې محلي تاجرانو نه د اوښو زکات په نوم باندې او قلم کې قاچاق انتقالي دي په لارو کې ورته ولاړ دي، هغوی نه هم پیسې اخلي.
خود بدخشان مرستیال ولی خغلی بیدار د وسلوالو مخالفینو ځپل د حکومت لومړی توپ غنی اوایي حکومت باید ملي شتمنۍ وغله د وسلوالو طالبانو له ماتولو وروسته وځپي. بدخشان یوازینی ولایت نه دی په غیر قانوني ډول د طبیعي زیرمو د ایستلو بهیر حتی په ځینو هغو ولایتونو کې چې دولتي واکمنۍ پکې ډیره کمزورې نه ده هم روان دی. د ننګرهار والی وایي چې د دې ولایت په ځینو ناامنه سیمو کې د تلک یا شوکانو او د نورو قیمتي ډبرو کانونه او همداراز د ډبرو د سکرو زیرمې په غیر قانوني ډول د وسلوالو مخالفینو او زورواکو لخوا په ګډه ایستل کیږي. ګلاب منګل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کانونه د وسلوالو مخالفینو د نامشروع عوایدو یوه مهمه سرچینه ده او بېلابېلې وسلوالې ډلې د دې عوایدو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي.
ځینې اشخاص افراد چې هلته قوت لري یا وسلوالې ډلې دي چې هغه په طالبانو پورې مربوط یا نورې ډلې ته چېږي په افغانستان کې، ځینې نورې ډلې هم تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالې دي د داعش د ډلو په شمول، څونه ګټې مشترکې دي، په مشترکو ګټو باندې دي یو ځای کار کوي، یو بل ته زمینه برابروي، د مخدره موادو د شرطراش او ترڅنګ د معدنونو په استخراج کې یو ځای کار کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت که څه هم له غیر قانوني لارو د کانونو پر ایستلو اندېښنه کوي، خو وایي د عواید هومره نه دي چې وسلوال مخالفین د جګړو پر مصارفو ولګوي. د دې وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادۍ راډیو ته وویل د کانونو د غیر قانوني کیندنو عواید یوه لاسته نه ځي.
کله چې موږ یو کان ارزیابي کو او د هغه مالي اقتصادي اړخ ته وګورو، د هغه اقتصادي تخنیکي ارزیابۍ ته وګورو او دا غیر قانونی فعالیت ته وګورو، نو اصلا دا قابل د پرتله نه ده چې دوی به وشي کولی په دغه کچه عاید ترلاسه کړي چې هغوی ته یو غټ عایداتي سرچینه وګرځي، تر دې بریده چې خپل قوت تر دې حده لوړ کړي تر څو د حکومت سره په موازاتو کې قرار ولري.
اوس په افغان حکومت او نړیوالو څارونکو کې دا نظریه په پیاوړي کېدو ده چې خداده د افغانستان طبیعي زیرمې د بشپړ امنیت تر وخته تر ځمکې لاندې خوندي پاتې وي، تر دې چې ګټه یې ناولو لاسونو او جګړه مارو قوماندانانو ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د سفرونو له لړۍ وروسته چې هیواد ته راستون شو، په غیر مستقیم ډول دا موضوع یاده کړه. ښاغلی غنی چې د راپورونو له مخې د دې سفر په ترڅ کې د یادو شویو هیوادونو له چارواکو سره د قانونو په سکتور کې د پانګونو په اړه هم خبرې کړې وې، د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې قانونه ناڅاپي شتمنۍ راوړي او د ناڅاپي شتمنیو اداره د فساد له کبله ستونزمنه وي.
چرا از مادن شروع نکردیم؟ از خاطر که مادن مثل یک ثروت آنیست که اگر نهادهای قوی نداشته باشین عوضی که فساد از بین بره فساد زیاد میکن. مادن ما باید به صورت تدریجی و پایدار انکشاف بدیم. ایران ببینید، تجربه اول اندونزیا رو ببینید، تجربه ونزوئلا رو ببینید، ده ها مملکت دیگر در ابتدا که دفعتن ثروتمند شدن پول مدیریت کردن کار بسیار مشکل است.
ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو څخه د کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کوي، ځکه چې دا تیږې هلته پالش کیږي، تنظیمیږي او له هغه ځایه صادریږي. ښاغلی غنی د قانونو د استخراج د پلانونو له عملي کولو مخکې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو څلور کلن پلان د طرحې یادونه وکړه. چارواکي وایي د دې پلان طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې او کار پرې روان دی. د ګلوبل ویټنس ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل ښاغلی کارتر د دې ځنډ هرکلی کوي.
د زیاتو قانونو استخراج ګټه نه راوړي، بلکې یوازې د وسلولو ډلو او فاسدو عناصرو عواید زیاتوي. نو موږ په رښتیا په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی څېړنه ستایو. دا بالکل پر ځای پریکړه ده چې لومړی باید یو بنسټ جوړ سي. له دې قانونو د ګټه اخیستو لپاره د امکان تر حده د ډیرو پروژو عملي کول غوره نه دي، بلکې لومړی باید د شی حکومتولۍ او شتار ظرفیت رامنځته سي.
ګلوبل ویټنس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې یوازې په بدخشان ولایت کې طالبان او د داعش په ګډون نورې تروریستي ډلې د لاجورد د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه په کال کې تر شل میلیون ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. همداراز په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې شبکې په یو راپور کې ویلي چې د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د شوکانی یا تلک د استلو له درکه په کال کې شپږ څلوېښت میلیون ډالر د حکومت له لاسه وځي. له هلمند ولایت څخه په اټکلي ډول د ورځې په 500 لاریو کې سلګونه ټنه مرمر او رخام تیګه او همداراز د پروان یشم او د کابل یاقوت پرته له کومې ستونزې پاکستان ته قاچاق کیږي، او له لوګر او خوست څخه کرومایټ په څرګنده په ټرکونو کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د کرومایټ د قاچاقو زیاته ګټه حقاني شبکه اخلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د خپلو ټولو قانونو د قانوني استخراج له درکه په 2015 کال کې یوازې 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړل. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو تحقیقي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د 1300 قانونو خام مواد د پروسس لپاره پاکستان ته وړل کیږي، او حقاني شبکه د قاچاقي کرومایټو د هرې لارې پر سر له 115 نیولې تر 115 ډالرو معادل مالیه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د وروستي راپور له مخې د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هغو خونړیو جګړو کې چې د حقاني شبکې په ګډون وسلوالو طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو د افغان حکومت پر ضد پیل کړې ده، د څه باندې 200 ماشومانو په ګډون له 200 زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. آیا هغه کلیوال چې د خپل سیمو کانونه په غیر قانوني کاروباریانو پلوري او په بدل کې پیسې اخلي په دې خبر دی چې د دې غیر قانوني کیندنو عواید د همدې جګړې پر مصرفو لګول کیږي؟
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه می اومنی.
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتور راویسته لیمنگ تا لیمنگ او گورو موتر کیا کور کیا زیکی
دیو تان موتر چلون کی خبری مواوری دلی چی ویلی موتر کی تلویزون گوری آیا دیدی کار بخطر پوهی گئی؟
پشیشا که یاغا بند کرده و دششی پزای که پشدت بنده تیشو چرخه کی وحلی سو چرخه ای وحل چپش پو بل مخواه او
د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې کول کومې بدې پېښې رامنځته کولی شي؟
کورولا موټر ورسره ډېر په رفتار کې روان تیز، حالانکه چې وه هوا سیستم موټر وتښتاو. نن تاریخ سړی بیا ورکس.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو پر وخت د موټر چلوونکي پام په بل څه مشغولېدل دي. پخوا به اکثرو موټر چلوونکو په موټر کې یوازې سندرې او په راډیو کې ځینې خبرونې اورېدلې، خو نن سبا یې په خپلو موټرو کې ټلویزیونونه لګولي، په هغو کې بیا داسې سندرې او فلمونه خپروي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پایل کې له څو تنو هغو موټر چلوونکو سره غږېدلیو چې په خپلو موټرو کې تلویزیونونه لګولي دي.
تاجکي هم دي، ایراني هم دي، پاکستاني هم دي، مختلف سندرې ټول هم کې اچو اورو. سترګې دې نه تیاوړي تا شنی نو موږ د خر نه ساتي نه غتي دي رادوګانې هم دي هغه به نیوز کله رادوی کله همدا تلویزیون دغه سره مشغولي نو
پاکستانی گورو، افغانی، ایرانی، داتور دا چه راویستلی آغا دی باید بند که دکاندارانو بند دی بند که دولت دی بند که راویستلی منگ تا دی منگ او گورو موتر که یا کور که یا زیکی
و دولت دانه بینی، اردان ندانه بینی، دا غن رو اندقه آغا بانی اختا دی جانه چه دولت بند که یه تو پلاکتی آغا او کشو
د پغمان اوسیدونکي مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خپریږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پېښې کیسه هم کوي چې لامدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلمه لاره کې یو سرچه تېره شوله، موږ نه په شیشه کې هغه بند کړی وه د شیشې په ځای کې، په شدت بندې تېر شو، چرخه کې وهلې څو چرخه یې وهل چپه شو په بل مخ واوښته. ایم پي تري ورته وایي چې ورته یې ښکاري تصویر یې کنه، هغه تصویر ته یې کتل ده په بله واوښته.
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لویو لارو کې هم بدې پېښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلوونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پېښې په وخت هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کورولاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته وسیارونه شیشې کې لګولي دي، د ډرایور تر څنګ سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، د تخنیکي وسایل دي سیډي وراچي هغه شیشې راوځي او درېږي، هغه د هغه سیټ خلکو ته مخکاري او ډرایور ته مخکاري، د شا خلکو ته مخکاري. نیم بربند رقصونه ویا نڅاوې دي او سندرې دي، هغوی په وخت تګ کې چې یو سګرټ د چرسو مور سره وهي تلویزیون یم چالان کړی وي نو د کنټرول نه وځي، او که تاسې په دې لویو لارو بندي ووینئ تاسو ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه یې دا ده، دغه سیډیانې چې دوی کاري یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارې ویني د خلکو نه ده خوښ.
د داود ناظم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي، دا به ډېر ښه وي.
دا موټر په حقیقت کې د ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونو نه دی کچیر تلغی څخه ښه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي، نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالفت کوم. د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي. او دا سکرین چې دلته ای خیوی نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغه کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځان ته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصرفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي، او د موټروان سترګې باید سرک ته لارې ته متوجه وي. او ډیر داسې حادثو سبب شوي هم دي، بیا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلی، همیشه چې کوم موټر سره مخ شوي چې دا سکرین لګولی یا پکې هندي سندرې اچولي او دا ګډوګانې پکې وي، چې دا د ټولنې په اخلاقي فساد کې ډیر تاثیرناک دي، افکار عامه منفی لور ته سوقوي.
یو بل مسله چې د ترافیکي پیښو سبب کیږي هغه د موټر چلولو پر وخت په موبایل کې خبرې دي. په دې اړه لومړی له څو تنو هغو کسانو څخه اورو چې دوی خپل د پیښو شاهدان وو.
ولکه وای باندې پرونی مسونه راوستلی سمونه سوه وخت دا موټر د سیراولې نه خبینه نه بادونه نه زه وایم.
سرکی مراکبت کې مکار کاو موټر را زما کراچی وهلا پاغه ولګیدل په سنکاری باندې، بیا به دی بل سبا کنه یو بل الګ تیرې دی پای وه خپل غال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره دی رفتار کې روان تیز الګ چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم بس پار خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نه کوم سخت اډر وران بیا ترافیکو ته ول ترافیکو موږ مخکې خبرداري راکړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځام رسول او مسخه ترافیکو ته خبرداري ورکړی خپل سترګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه.
ما دوه پلا داسې حادثه لیدلې دي اغم دغه ارزان قیمت خواته چې ډېر په تیزی کې مټر تېرېدی او په ټلیفون کې خبرې کولې، یو کوچنی دغه سې ټکر وکړي او سر سې وینې راتلل، مور یې دغه سې جړل دی وای وای وبخشي وبخشي، هغه مال نه څه وکړو چې وبخشي موږ یې وبخشو، هم کوچنی چې د منځه لاړ سې هغه مال به څه فایده لري.
د پکتیا اوسېدونکی موسی ګل هم د موټر چلولو په وخت په موبایل کې خبرې کول ډېر خطرناک بولي.
بالکل ډرایور سره ممنون ده چې دای به د استفاده په داسې وخت ودونه کړي چې دای په حرکت کې وي. ته چې ولې موټر یو ډېر خطرناک شی ده، تخنیک کار ده، بریک د پتن کار چکلا یا ګیرونه رسې یو دای په تلپنه کې مصرفي امکان لري چې ځان د منځ یوسي سپړلې د منځ یوسي ول چې ډیر اور باید دی وګونه سترګې خېل اسونه ټول پلې اتکړي.
د کابل حسین کا یوسف بیا بل ستونزې ته اشاره کوي چې د موټر چلولو په وخت په موبایل کې د خبرو لواجی رمسته کیږي.
کله پلار روانو مثلا زمونږ مخ ته یو موټر په ټلیفون کې خبرې کی شاته دا غو نور موټر ولاړی ولاره بندي، زیاتره وخت داسې پیښې زیاتې لیدل شوې دي چې هغه د ټلیفون د جواب ورکول لامل یا خلک یو هل شوې دي د موټر ونانو تر منځ خپل ولانځ مخ ته راغلي. بعض وخت په ټلیفون کې تاسو یو څوک داسې جواب لري یا داسې جواب درته درکې چې هغه ستاسو پر ذهن باندې ډیر شور اغیز ولري، مثلا د چا د مرګ خبر درته درکې یا د کمی بلی واقعي خبر تذر کی نو دلته د روانش نسل نگانه هم متصل ستاز ذهن د موټر چلولو لخوانه اوړي یا د لارې لیدل لخوانه اوړي. کله سړی پخت متوجه شنه بیا مخ کی چې کوم خندونه مخ ترازی یا مثلا یو سړی په لارې تیری یا بل موټر وي داغنه مخ اوړي یو دم یا ټکر کوي یا یو سړی پی وهي، موټر وان چې کله موټر ته کینی باید تاسو فکر وکړي چې په دې ټول خلک کې یوازې زروغه مودانور خلک لیونی دي، یعنی کیدی شي چې دوی ناڅاپي ډول زما موټر مخ تراشي. ډرایور دومره په هوش کې وي باید له احتیاط کار اخلي، خو کچرته یو ډرایور په موبایل کې مصروف وي حتمی ده چې هغه سړی به فکر به نه خلکو ته وي نه به موټر ته وي نه به غنی غونی ته وي، هغه خبرو ته به فکر کوي چې څه ده هغه سړی سره مقابل سړی سره خبرې کوي.
د چې د ترافیکو د ریاست مسول کسان په دې اکله څه وایي؟ موږ د ترافیکو د قوانینو د زده کړې د کورس له استاد سمونیار محمد زاده سره موضوع شریکه کړی ده.
چیرې یو سړی سرغړونه کوي یو پر څلورمه حصے دی ویستانی دای کولی شي ترافیکی پیښه منځ ته راوړي، یعنی که دای متوجه نوی یو شخص تا چه پیاده دی وقت سر بانگیری یا ناگانی بریت نیسی یا لغه سر مخامخ کی یا خطر مواجه که ترافیکی پیخ منستر آوی نو کچیر دای مصروف پا لیدلو دی تلویزون وی او ریدلو دی رادیو وی یا صحبت کولو پا تلیفون وی نو دای حقا دنده چه لری چه دیده باید هم سترگی کارو کی هم پشیه کارو کی هم لاسون کارو کی آزاد بدنی و بلوری تا مصروفی گی یعنی مغز بلوری تا مصروفی گی پا یو لاس باندی چلول کوی چه دست آمال پا چلولو که مطاق منه دی یا چلون که چه مصروف دی موبایل دی نو آقا باید دیوات سر بانی خپل نقلی و ساید و داری ترسو اگه جدی خطرونه چه دیوات پسر باندی شتون لری لکه دی پیاده شتون دا لز پیاده را و سر چراغونه لگه دل دی پولیس و کنترولونه نو دیده چلونه چه پکر دیو تنه ای اکثارا ترافیکی پیش مالست راوی
قدر من دوستانو پا اخبارونه که مو آوریدل چه پا موتر که تلویزیون لگول سندری آوریدل او پا موبایل که خبری کول ده ترافیکی پیخو سبب کیگی نو دی خلق پا باینا تر دیره دی داده ارنوشی موسیقی